په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع کو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونو په دې خبرنۍ خبري ګډه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له انیسی اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف د وزیر اعظم پر ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کړی دی. پولیس وایي په لکی مربت کې څلور وسلوال وشلي او د یوکرین او روس چارواکو ترمنځ په ترکی کې خبرې پیل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر میا شهباز شریف ته وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی دی. پرون د مرستیال سپیکر قاسم سوری په مشرۍ غونډه کې د بې باورۍ تحریک وړاندې کولو په وخت شهباز شریف ادعا وکړه چې تحریک ځکه وړاندې کوي چې د په وینا په وزیر اعظم عمران خان د ولس باور ختم شوی دی. له دې وروسته یو سل یو شپږ غړو د قرارداد په حق کې رای ورکړ او ډیپټي سپیکر تحریک د باس لپاره منصور کړ. په دې به اوس د مارچ په 1 بحث کیږي. د مارچ په 28 نیټه وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې جلسې ته ویلي وو چې د خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو شاته بهرنی سازش دی. د خیبر پختونخوا د لکی مروت پولیس وایي چې د پیزو تاڼې په شاوخوا کې پر ناوخت امنیتي ادارو د وسلوالو پر ضد کارروایي کړې چې پکې یې څلور وسلوال وشلې دي. پولیس چارواکو نن مشال لډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال له وسلوالو څخه وسله هم اغستې ده. تر اوسه په خپلواکه توګه د دې خبر پخلی نه دی شوی او وسلوالو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې نرخزیانو پرون د مظاهرې له لارې د امنیت غوښتنه کړې ده. د صوبې د بیلابیلو سیمو نرخزیانو پرون د پېښور پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتل چې دوی امنیت یقیني کړي. په دې موقعه د نرخزیانو د حقونو لپاره د فعال سازمان منزل مشر ارزو خان مشال ریډیو ته وویل چې یوازې په تیرو دوه اونیو کې څلور نرخزیان وژل شوي دي.
په دې ټیم کې چې کوم دی نو غټي واقعي پکې سلور شوې دي. پای کې سلور خواجه سرا مړ شو او چې کوم دی زخمیان دي هغه هسپتال کې زیر علاج دي. خواجه سرا دي د حسینه مانو د دې ملزمانو ته پورې گرفتار نه دي. په یو کیس کې 2 میاشتې شي په بل کیس کې دادي 12 اورز ده. اوس پورې دغه ملزمان گرفتار نه دي.
د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو قانون او انصاف څنګه مرستيال مشر مقصود خان بیا مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د نرخزیانو د امنیت لپاره ځینې ګامونه په پام کې نیولې دي. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چین ته درې ورځنی سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې قریشي به په چین کې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په درېمه غونډه کې ګډون کوي. هلته د چین چارواکو ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ګړې استازي تھامس ویسټ با په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په دې هیواد کې جوړیږي. د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د ګرانې خلاف احتجاجي جلسه پای ته رسولې ده. د احتجاج د ختمولو اعلان د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پر ناوخته وکړ. جلسې ته پرون د بیلابیلو ګوندونو مشرانو او غړو د وینا پر مهال تور پورې کړ چې د وزیر اعظم عمران خان لبچې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده. بلخوا حکومتي غړي وایي چې په هیواد کې ګرانی په نړیوال مارکیټ کې د نرخونو لوړېدو لبچې زیاته شوې ده او ډېر زر به په دې کابو عمومي. اسلام آباد های کورټ د وزیر اعظم عمران خان او منصوبه بندي وزیر اسد عمر پر ضد له قانوني کارروایي کولو څخه انتخاباتي کمیشن منع کړی دی. کمیشن د مارچ په 1 وزیر اعظم د منصوبه بندي وزیر د خیبر پختونخوا د وزیر علا محمود خان او د قومي اسمبلی غړي مراد سعید ته له هغه وروسته نوټیسونه ورکړل چې کله دوی په دیر او سوات کې په داسې وخت کې جلسې وکړي چلته د بلدیتي ټاکنو نیټې اعلان شوې وي. کمیشن دریس لري چې دوی د حکومتي چارواکو په حیث په کمپاین کولو سره له انتخاباتي قواعدو او ضوابطو څخه سرغړونه کړې ده. خو اسد عمر د کمیشن د اقدام په سپریم کورټ کې چیلنج کړي او د اوکراین او روس پلاوی د ترکیې په استنبول ښار کې نیغ په نیغه خبرې کوي. دا د تیرو دوه اونیو نه په زیاته موده کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دا ډول ملاقاتونو لومړی هغه دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې د امن ترلاسه کولو په خاطر دې ته تیار دی چې ځان بې طرفه اعلان کړي او کولی شي چې د خپل هیواد د لانجمنو ختیځو سیمو په اړه په جوړجاړي غور وکړي. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. اپوزیشن ګوندونو د قومي اسمبلی په پرونی غونډه کې په رسمي توګه د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړ. د چارو اوښودونکي وایي ګرانه بریښي چې حکومت به د دې تحریک د ناکامه کولو لپاره د اسمبلی د غړو مطلوبه شمیر ترلاسه کړي.
دوی به څومره کسان د یو طرفه راګیري، اپوزیشن ورپسې بل طرف ته ورځي. زما په خیال باندې دې ته به ټولو زیات نقصان چې کوم دی نو هغه به عمران خان ته رسي.
پرون په پېښور کې نرخزانو یو وار بیا پر دوی د تشدد او د ملګرو د وژنې پیښو پر ضد احتجاجي مظاهره او خبري غونډه وکړه.
روزانه خواجه سره مری په بد بد مرګ باندې څوکي اوري څوکي لال کې چا سره پونه وشي امونږ راشه د پدې سره ګرمه کې ځانونه وخو.
د روژې میاشت په را رسیدو د کوزه ممندو یو انتظامي چارواکي وایي دوی به هڅه وکړي د خوراکي توکو د ذخیره اندازه مخه ونیسي.
کلو کې کم بازارونه دې پدې به پراپر مونږ انسپیکشن کوو چې کم د هولډینګ دې بیا آیټم زړه ګران ترسي او ان شاء الله چې پروژه کې نه
هله د مشال رادیو سره اوسه. او دا همولنی موضوع په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو پرون بل اخر د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک په قومي اسمبلی کې پر رسمي توګه وړاندې کړل. دا تحریک د اپوزیشن مشر میا شهباز شریف وړاندې کړ او د خپلو خبرو کې دا وکړه چې نور پر عمران خان د ولس باور پاتې نه دی نو ځکه یې دوی پر ضد د بې باورۍ د تحریک راوړي. خو اکمن ګوند تحریک انصاف تل ادا کړی چې ولس لدې ګوند سره دی. په غونډه کې اوسلو یوش په تغړو د تحریک په حق کې رائے ورکړي او مرستیال سپیکر د تحریک تر منلو ورسته د اسمبلی غونډه د مارچ تر 1 وځنډوله. تفصیل اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
دا د قومي اسمبلی غونډه ده چې پکې د مارچ په 28مه د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک د وړاندې کولو او په دې د اوټونو اچولو لپاره اپوزیشن لیډر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف قرارداد وړاندې کړو چې د قومي اسمبلی د یو سل یو شپیتو غړو په حمایت سره منظور کړی شو. په دې موقع د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری وی چې د مارچ په 1 به په عدم اعتماد تحریک بحث شروع کیږي او دارنګي د قومي اسمبلی غونډه د مارچ تر 1 وځنډوله. د پاکستان د عین تر مخه کله چې په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک ته منځوري دوه قرارداد پاس شي نو د دریو نه تر د 2 پورې به په د بحث وروستو رای اچول کیږي. په داسې حال کې چې د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک په قومي اسمبلی کې وړاندې شو په پیښور کې د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وی دا وخت چې په پاکستان کې کوم سیاسی صورتحال روان دی ښکاری داسې چې لدې به وزیر اعظم عمران خان ته ډېر مشکلات جوړ شي.
په دې کې زما په خیال باندې ټولو کې زیات لوی نقصان چې کوم دی هغه دې ته ورسېدو چې عمران خان به تور یو لیډر چې څنګه ځان مخې لاره وسته و نو د هغه شخصیت چې کوم دی نو هغه اوس هغه پاتې نه شو. هغه ویلي چې زه په اصول باندې ایسو د بازی نه کوم. یو خو چې هغه 15 کسان د مسلم لیگ قائد اعظم رئیس ساری چرته په خپل هم د هغه په خپل کور کې یو بل سره په ټوله خبر باندې راغون نه دي بلکې 15 کسان دي نو سلور یو طرف دی او دا یو پکې یو طرف ته دی نو چې دا راغونډ کې نو الته تی د بلوچستان عوامي پارټي د باب کسان ته اوتختی نو دې د پاره زوی ما چې دی به څومره کسان د یو طرف نه راګیری اپوزیشن ورپسې بل طرف ته ورځي. زما په خیال باندې دې ته به ټولو زیات نقصان چې کوم دی نو هغه به عمران خان ته رسي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د مارچ په 8مه د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د 1225 د قومي اسمبلی د غړو لاسلیک شوی عدم اعتماد تحریک جمع کړي او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان لخپل چوکۍ لري کړي. د عدم اعتماد تحریک د کامیابی لپاره اپوزیشن ګوندونو لا 122 اوټونه پکار دي خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د اوټونو شمیرې ل 122 زیاته ده. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا داوا کړي چې دوی سره ټول اتحادی ګوندونه ولاړ دي او د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ لپاره ورسره اوټونه پوره دي.
سراج زهیر رپورټو په اسلام آباد کې د حزب اختلاف اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ دورزنی احتجاج پای ته رسول دی. پرون په دې اړه جلسې ته د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمان په ګډون نورو سیاسي مشرانو په خپلو ویناو کې د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت نیوکه وکړې. دا جلسه د ګرانۍ خلاف وه. د عمران خان حکومت په تیرو حکومتونو تور پورې کوي چې دوی د تګلارو له کبله په هیواد کې ګرانی ډېره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې هم پرون اپوزیشن په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم پر ضد په رسمي توګه د اعتماد تحریک وړاندې کړل. د ګوهر مسید رپورټ اورو.
دا جلسه د ختمولو اعلان د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان جلسه ته پخپلو ویناګانو کې وکړلو. په جلسه کې ګډون کوونکي د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو لکه محمود خان اچکزئی، میا افتخار حسین، مریم نواز، شیبا شریف او مولانا فضل الرحمان بشمول نورو ګڼ شمیر مشرانو په خپلو ویناګانو کې سده سډول خبرې وکړې چې عمران خان د لاسا په هیواد کې ګرانی راغلې ده او هغه بهانه جوړوي چې زما خلاف د بیرانو هوادونو نه سازشونه روان دي. د ګرانخت خلاف جلسې کې ګډون کوونکو ته د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په خپل وینا کې په وزیر اعظم عمران خان باندې کلک ټاکونه وکړل. اول د پاناما په شکل کې په هیواد کې سیاسي عدم استحکام راوړلو او بیا د عمران خان په ذریعہ په پاکستان کې معاشي عدم استحکام راوړل شو چې مقصد یې د پاکستان کمزورول او د وجود ختمول وو. زه د پاکستان ټول اولس ته سلام وړاندې کوم چې د پاکستان اولس په یو ځای ودرېدو او یو سازش یې هم کامیابولو ته پرې نه ښودلو. که څوک د عدم اعتماد په اړه خبرې کوي نو زه به ووایم چې دا د پارلمان مسله ده. چې کله د عدم اعتماد خبره نه وه مونږ بیا هم په میدان کې وو او که چېرته څه 15% دغه امکان دی چې عمران خان به د اعتماد ووټ وګټي او وزیر اعظم به پاتې شي نو یاد ساته مونږ به بیا هم ستا خلاف په میدان کې یو او مونږ به تا نه پرېږدو. لکه څنګه دا خلکو ته وایي چې زه دې نه پرېږدم، ته د ځان فکر کوه، تا به څوک پرېږدوي؟ یاد دوی چې د پی ڈی ایم په اسلام آباد کې جلسه د تیرو دوه ورځو نه په هیواد کې ګرانخت خلاف پیلوه. یاد دوی چې حزب اختلاف ګوندونو د مارچ په اتمه د وزیر اعظم عمران خان خلاف د دې بے باورۍ تحریک جمع کړی دی چې مقصد یې عمران خان د وزیر اعظم توب نه لری کول دي او د هغې د پاره هر یو سیاسي ګوند پلې هلې ځلې پیلې کړي دي. په بل اړخ د مارچ په 28مه د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار خپل استعفا وزیر اعظم عمران خان ته ورکړله. حکومتي سلاکار شباز گل د مارچ په 28مه په خپل ټویټر باندې یو ټویټ کړی دی چې وایي مونږ د پنجاب وزیر اعلی د چوکۍ لپاره چودھری پرویز الہی ته ووټ ورکوو او د هغوی ګوند به وزیر اعظم عمران خان خلاف وړاندې کړی شوی دا د بے باورۍ تحریک یا تحریک عدم اعتماد ووټ عمران خان ته ورکوي. د دې سره په دې حاضر سیاسي حالاتو په اړه تحریک انصاف وزیر مملکت فاروق حبیب خبریالانو ته د مارچ په 28مه څه داسې وویل. پرویز خطک، شام احمد قریشی او اسد عمر د اتحادیانو سره مذاکرات کوي او د کاف لیگ سره زمونږ خبرې سرته ورسېدې. وزیر اعلی عثمان بزدار خپل استعفا وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کړې ده او عمران خان د پنجاب وزیر اعلی توب د پاره چودھری پرویز الہی خوښ یعنی نامزد کړې ده. دا خبر هم د یادونه ورده چې واکمن ګوند تحریک انصاف اتحادی او د کاف لیگ وفاقی وزیر طارق بشیر چیما وزیر اعظم عمران خان ته د خپل وزارت نه استعفا ورکړی ده او په خپل ټویټر پیغام کې ویلی دی چې زه د عام اولس د ګرانیو سره ولاړ یم، د عمران خان سره نه یم ولاړ. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پیښور کې د مظاهرې پر مهال نرخزیانو له حکومت د خپل امنیت د خوندي کولو غوښتنه کړې ده. په پرونی احتجاج کې د پیښور په ګډون د خیبر پختونخوا له نورو سیمو ورغلو نرخزیانو په دغه احتجاج او خبری غونډه کې ګډون وکړل. دوی ویل پرستاو کې د دوی د ملګرو د وژنې ور باندې تشدد پیښې زیاتې شوې دي. پولیس وایي په تیرو دوه اونیو کې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې څلور نرخزیان وژل شوي او شپږ نور زخمي شوي دي. صوبایي حکومت د نرخزیانو د خیر ښېګڼې لپاره د روان مالي کال په بجټ کې 100 میلیونه روپۍ ایښي دي، خو نرخزیان غوښتنه کوي چې حکومت باید د دوی امنیت ته زیات پام وکړي. تفصیل غلام غوث را کوي.
دا د پېښور ښار او خواوشا نورو ضلعو نرخزیان دي چې په پېښور پریس کلب کې د مارچ په 13 نیټه د خبری کانفرنس وروسته په احتجاجي لاریون کې د دوی د امنیت یقیني کولو او د دوی د نورو ملګرو په وجنو کې ککړ کسانو ته د سزاګانو ورکولو غوښتنه کوي. د نرخزیانو د حقونو لپاره د کارکوونکي تنظیم منزل فاونډیشن مشري ارزو خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د هغوی د ټولنې په ضد د تشدد پیښې نورې هم زیاتې شوې دي، خو د هغوی په زورنه کې ککړ کسانو ته سزاګانې نه ورکول کېږي.
په دې ټایم کې چې کم دی نو غټې واقعې پکې څلور شوې دي، پای کې څلور خواجه سره مړه شو، اوه چې کم دی زخمیان دي هغه هسپتال کې زیر علاج دي. په دې کې یو واقعې د منصیره کې وشوه، دوه واقعې مردان کې وشوې، یو واقعې پېښور کې وشوه او بله واقعې پېښور کې وشوه. جی زمونږ سره رجسټریشن په دې ټایم کې 50,000 دی د خواجه سره او صوبایي. دې کې چې کم قتل شوې دي د هغې 85 دي، او چې کم تشدد شکار شوې دي د وایلنس او د ریپ د ټینډ د څومره ظلم چې شوې دي هغه د 2000 نبره دي. زمون کم خواجه سرا دي د حسینا مانو د دې ملزمانو څخه پوری گرفتار نه دي. په یو کیس کې 2 میاشتې شي، په بل کیس کې دادي 12 ورځ ده، اوس پوری دغه ملزمان گرفتار نه دي.
د احتجاجي لاریون او خبری کانفرنس د هغې وروستو ترسره شوی چې په تیرو دو اونو کې د خیبر پښتونخوا په مردان، منسیری او پېښور کې د پولیسو په وینا څلور نرخزیان وژل شوي وو او شپږ نور په بیلابیلو پېښو کې جوبل شوي وو. په دغه مهال د غزل په نوم یو خواجه سرا مشال ریډیو ته وویل چې د هغې د وژل شویو ځینو نرخزیانو ملګرو په رنګ تیر کال د هغې د وژلو هڅه هم شوې وه.
دغه مطالبه کو چې راغلی او انصاف غواړو او انصاف نه ملاویږي، دا زمونږ مطلب د روزانه کار شو. روزانه خواجه سرا مري په بد بد مرګ باندې، څوکې اوري څوکې حلال کې، چا سره ریپونه وشي، چا نه بربنډې ویډیوګانې وشي، او مونږ راشو دلته په دې سره ګرمۍ کې ځانونه ووښو. زما سره خو ډېر واقعات شوي دي، مطلب زه څو سو پیره خلکو کوزه کړې یم، ډېر بدسلوکي را سره کړې ده، ډېر بد بد کوشش را سره کړې، خو شکر دی چې الله پاک سو سو پیره بچ کړی یم. زه خپل هم په ډس دګېدل یم په ثوابې کې، د ثوابې نه راغلی یم دلته اوس پې خبر ته، اوس دلته هم زما ډېرې مسلې لانجې وي، خو بس خپل احتیاط کوم.
د نینا خان په نوم یوې بلې نرخزۍ په دغه مهال مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د دوی سره د تشدد کولو په زیاتو شویو پیښو د اندېښنو څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه.
بس نه ګناه نسخه خطای، بس راز شي خپل هغه چې کوم دی ظلم زیاتی او کې لاړ شي، اوسونه خواجه سرا تاسو ګوري چې زمونږ هغه کې قتل شوی دی بے ګناه او بے خطا. پروګرامونه په موکم کېږي، ډېر خلکو سره پروګرامونه په موقع شوی دی، دا چې کوم شوی وا دا خو پروګرام په موقع نه شو، دا خپل دکان مخامخ وشته وا. دا زمونږ ملګری مانو، دا زمونږ مانو ملګری هغه یادو مونږ، خو بس زما دغه درخواست دي چې بس دا زیاتی بند کی، ولې چې نه ګناه نه خطا راضی مخپله تعلق مخپل ساتي، او چې سو پر ساتي ساتي چې سټم تعلق قرآن شي، بس بیا خپل دا اخر کې دا کارو کی، اور بس خبره بیا ختم شي.
د دوی د غوښتنو په اړه می د حکومت او پولیس چارواکو سره په بیا بیا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د دې راپور د جوړولو پورې مو د غوی له خوا څه جواب ترلاسه نه کړو. البته د مارچ په 13 نیټه د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو او د قانون او انصاف د محکمې مرستیال مشر مقصود خان مشال ریډیو ته ویلي وو چې د نرخزیانو د ټولنې حفاظت لپاره دوی یو شمیر ګامونه په پام کې نیولي دي، او هڅه کوي چې د دوی د امنیت سره تړلي ستونزې هم هوارې کړي او د دوی لپاره د کار روزګار نورې لارې چارې هم ولټوي. د خیبر پښتونخوا حکومت په بجټ کې روان کال د نرخزیانو د خیر ښېګڼې او متبادل روزګار او روزنې لپاره 100 میلیونه روپۍ خصوصي مالی پانګه هم مختص کړې ده، خو د مارچ په 28مه نیټه د خبری کانفرنس پر مهال نرخزیانو غوښتنه کړې ده چې تر ټولو اولی حکومت د دوی امنیتی مسلې حل کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه رپورټ خپور کړی چې پکې راغلي د دې هیواد حکومت د ځینو قوانینو منظورولو سره د بیان ازادۍ محدودولو ته دوام ورکړی. د ادارې زیاته کړې په پاکستان کې د قانون سازۍ په لړ کې اوس پرمختګ شوی دی، خو په 2021 کال کې د تشدد، جبري تښتونو او مذهبي ازادۍ نه درلودلو په لړ کې هم یو شمېر پېښې ثبت شوي دي. بلخوا حکومتي غړي وایي حکومت د بیان ازادۍ تر څنګ د مذهبي خپلواکۍ او د تشدد د مخنیوي لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي. تفصیل دانیسی اجمل په رپورټ کې.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې په 2021 کال کې یې د بیان ازادۍ د محدودولو لړ کې قوانین جوړ کړي دي، او د دې ترڅنګ پکې د تشدد، جبري تښتونو او مذهبي ازادۍ نه لرلو په ګډون د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ یو شمېر پیښې رپورټ شوې دي. د ادارې د مارچ په 9مه په خپور کړي رپورټ کې زیاته کړې چې که څه هم په پاکستان کې په 2021 کال کې د قانون سازۍ په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي، خو د هیواد د نوو قوانینو منصورولو د تو سزاګانو للارې د بیان ازادۍ محدودولو ته دوام ورکړې دي. په دې اړه په پیښور کې خبریال شمیم شاهد د مارچ په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې په خبریالانو قد غنونه لګول کیږي، په دې هیواد کې آزاد صحافت ګران شوی دی.
ټارګټ کلینګ ډېر زیات دی، دهشتګردي ډېره زیاته ده. دلته کې د رسنو خوله هم په مختلفو توګو باندې بندېږي او په هغې باندې قد غنونه زیاتېږي. د هغې کې د کارکوونکو تعداد ډېر زیات کم شوی دی، او بل طرف ته په هغې باندې حکومتي قد غنونه دومره زیات دي چې په هغې کې وایي دا اینکر باخلي، دا جرنلسټ باخلي او دا به نه اخلي.
د بخنې نړیوال سازمان په وینا په پاکستان کې تیر کال خبریالان او د بشري حقونو دفاع کوونکي له مخ په زیاتېدونکو پلټنو سره مخامخ شوي. د ادارې په خبر پښتونخوا کې د بشري حقونو مبارزې ګلاله اسماعیل د پلار محمد اسماعیل پړه لیکلي چې هغه د خپلې لور د بشري حقونو لپاره د کار کول له وجې پولیسو گرفتار کړ. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې په مې میاشت کې بیا ځینې کسان د خبریال اسد تور کور ته ورغلل او په هغه حمله وکړه. وروسته بیا وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے هغه د پاکستان نوم بدنامولو لړ کې د پښتنو لپاره ور وغوښت. د ادارې په وینا د اسد تور د پیښه چې کله خبریال حامد میر راپورته کړه، نو د هغه د کیپیټل ټاک په نامه خپرونه بند کړل شوه او تور پورې شو چې دا خپرونه د ریاستي ادارو د فشار له وجې بند کړل شوې ده. امنیسټي انټرنیشنل بیا د جبري تښتونو په اړه لیکلي چې حکومت د جبري تښتونو د مخنیوي او د هغې د مجرمانه عمل ګرځول لپاره اقدامات کړي، خو د هغې باوجود د پیښو دوام درلود. په پاکستان کې د جبري تښتونو خلاف کارکوونکې امینه مسعود جنجوا وایي چې په دې هیواد کې شاوخوا 10,000 کسان لادرک دي.
حکومت سره رابطه کوم، ورته نیوز کړي چې تاسو یو قانون پر جوړ کړئ داسې چې دا کریمینلایز شي کنه، چې جبري ګمشودګي بیا نه کیږي. 2021 کې دا قانون راغلو. ډیفنس کمیټي چې دی پکې دعا داسې شکونه پکې انټر کړي دا چې متاثرین دي هغه خلاف دا جوړ شو. وزیر اعظم سره هغه هم ماته دا وینا کړي او وعدم کړي چې ان شاء الله قانون هم جوړیږي او موږ دې سره د پخپله د انټرست واخلم، لیکن داسې نه دي شوی.
د بخنې نړیوال سازمان وایي چې 2021 کال په اپریل کې حکومت د کورنۍ تشدد خلاف قانوني مسوده منصور کړه، خو وروسته د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې لخوا د بیا کتنې وروسته پارلیمان ته استول شوې چې الته اوس هم د ځنډ ښکار ده. د بخنې نړیوال سازمان بیا د کورنۍ تشدد په اړه لیکلي چې 2021 کال په جولای کې په حیدرآباد کې د کورتل عین په نامه یوه ښځه د 4 بچو مخکې خاوند ووژله. د کورنۍ تشدد خلاف قانون د خیبر پښتونخوا اسمبلی منصور کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو ادارې کیپی کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشر ډاکټر رفت سردار مشال ریډیو ته وویل چې په ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره د پوهاوی مهمونه کیږي، او هیله ده چې په راتلونکو 100 کلونو کې به په دې پیښو کې تر ډیره حده پورې کمی راشي.
زه تاسو ته وایم چې دا ډومیسټک وایلنس اکټ چې کوم دغه اسلام نه پاس کړ د 2021 کې هغه اوس په امپلیمنټ نه شو، چې دا هغه اندر په پروجیکټ پروټیکشن کمیټي جوړی نه هغه لا اوس په پروټیکشن کمیټي جوړی نه دی. تشدد په ځبه باندې شوی د دې
خود خزو د حکومت مبارزان وای چې د حکومت لخوا د قوانینو په سمته غدنه عملی کېدو لوبجه د کورنۍ تشدد په ګډون په خزو تشدد د پیښو مخنیوي ګران شوه دي. د بشری حقوقو لپاره پارلیماني سیکرټر او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي لالچند ملهی مشال ریډیو ته بیا وویل چې حکومت د بیان په ازادۍ باور لري او د مذهبي خپلواکۍ په ګډون په خزو تشدد مخنیوي لپاره یو شمیر اقدامات کړي دي.
وزیر اعظم عمران خان تل د بیان ازادۍ په حق کې خبره کړې ده، کله هم پر دې قدغن نه دی لګولې. د خبرلانو د خوندیتوب بل د ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار و، خو موجوده حکومت دا بل منظور کړ. بل د مذهبی ازادۍ لړکی حکومت د اقلیتونو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی، کرتارپور راهداری جوړ کړو، په جبري توګه د مذهب بدلولو د پیښو مخنیوي لپاره یو کمیټه هم جوړ کړی ده.
د امنیسټي انټرنیشنل پر رپورت کې د روغتیا او د کډوالو د حقوقو ذکر هم شوی دی. د ادارې لیکلي چې په 2020 کال کې کووېډ 19 وایرس په جیلونو کې هم یو لوی مسله وه، خو د خیبر پختونخوا او د پنجاب چارواکو په جیلونو کې د ناروغانو په اړه خبرونه ورکول بند کړل. ادارې د کډوالو په اړه لیکلي چې په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتللو وروسته په زرګونه خلک پاکستان ته کډه شول، خو وروسته داسې رپورټونه خپاره شول چې لسلیرشتو سو زیات کسان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته لیږدول شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې هر کال د روژې میاشت له را رسیدو سره حکومت په هیواد کې د ځینو خوراکي شیانو بیې کمې کړي او په ښارونو ښارګوټو کې ارزانه بازارونه ولګوي. دا ځل هم مرکزي حکومت د 19 خوراکي توکو قیمتونه کم کړي دي، خو د خیبر پختونخوا حکومت لا هم د ارزانه بازارونو لګولو اعلان نه دی کړی. خلک غوښتنه کوي چې حکومت باید دا بازارونه جوړ کړي. د روژې شروع کېدو ته اوس څو ورځې پاتې دي. پر دې موضوع د شانواز ترکزی رپورټ.
د روژې د میاشتې را نږدې کېدو سره سم خلک غواړي حکومت ته سوسته بازار په نوم د ارزانه خوراکي شیانو بازار ګوټي ولګوي چې دوی ته په اسانه او ارزانه بیه شیان میلاو شي. د روانې روژې دپاره وفاقي حکومت په 19 خوراکي شیانو د 8 ارب او 40 کرور روپو سبسډي منظوره کړې ده، خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لا هم د تیر وختونو په شان د ارزانه بازارونو جوړولو اعلان نه دی کړی. د محمود اوسیدونکو امرود خان مشال ریډیو ته وای دوی خوښوي چې د ارزانه خوراکي شیانو بازار ولګي، خو بیا داسې چې هغه د عام آبادۍ نه لري وي، دوی ته هیڅ فائدہ نه ورکوي.
یاره بالکل دغه سسته بازارونه به لګول او دغه به کول، خو خپل ځان نه ورغلی ما نو بس هغه کې غونډ کې او دغه کې د منګ نه لري وو، دومره دغه روزه وو تکلیف به منګ ته منګ دغه نه شو کولای غنه. نو منګ ته به یو شی په 10 روپۍ بل ته بسې د ارزان مې لا شنو دا ارزانې د وجه بس دی غنه. نو تقریبا چې منګ نه به 300-400 روپۍ سرلو گاډو کې تلې نه شي روزه سړی ته تکلیف، او شپېشه چې کې 500 روپۍ باندې گاډي اخیستلې نو دغه وجه باندې منګ ته تکلیف نو واسطه بازار ته منګ نه ته دي دغه د وجه.
د وفاقي محکمې خزانه په ویب سایټ د مارچ په 15مه د خورشیو او خبر تر مخه د اقتصادي رابطو کونسل د محکمې خزانه لخوا په جوړ شوې غونډه کې د 8 ارب او 40 کرور روپو منځوري ورکړي چې په دغه روپو به د پاکستان په ټولو یوټیلیټی سټورونو کې اوړه، چینی، دالونه، غوړي او نور خوراکي شیان پرځانه به ملاويږي. دی نیوز په نوم د انګریزي اخبار د 14 فروری 2020 د یو رپورت تر مخه پاکستان کې 4000 یوټیلیټی سټورونو چې دغه د پاکستان د ټولې آبادۍ لپاره ناکافي و. تر دغه کال وروسته پاکستان کې د یوټیلیټی سټورونو شمیره خو زیاته شوې، خو د یوټیلیټی سټورز کارپوریشن په پاڼه د دغه دوکانونو شمیره نه ده لیکلې. صوبایي حکومت خو ممکنه ده د روژې وړاندې د ارزانه بازارونو اعلان وکړي، خو آیا یوټیلیټی سټورونه به د عامو خلکو ضرورت پوره کړي؟ ارشد خان د محمود یو بل وسیدونکې دی او مشال ریډیو ته وای نه. نو دا ولی
هغه مونږ نه خو یو ډیر لري دی، بل هغه مونږ ته پیدا نه راکې مونږ چلته کې ورزو هغه هلته زمونږ دومره کرایه لګي چې هغه کوم پیدا مونږ ته ملاویږي هغه په کرایه کې ځای شي.
امرود خان او ارشد خان وای هر څوک سرکاري دوکانونه او ارزانه بازارونه د دوی نه لري دي، خو عام دوکانونه او بازارونه کوم چې دوی ته نږدې وي هغې کې هم د روژې په میاشت کې ناجایزه ګټه کوونکي او ذخیره کوونکي بیا په خپله خوښه شیان ګرانوي. نو سرکاري او ذمهواره انتظامیه باید په دغې نظر وساتي. مشال رډیو همدغه غوښتنه د ایډیشنل اسیسټنټ کمشنر کوزه محمد توصیف خان سره شریکه کړه
چې کم ذخیره اندوزی کیږي د دې خلاف به د فرست رمضان نه بالکل وداؤٹ اینی ډسکریمینیشن په دې بازار کې پکلو کې کم بازارونه دي په دې به پراپر مونږ انسپیکشن کوو ځکه چې په رمضان کې زموږ د ډسټریک اډمنسټریشن نور اړو سرکار نشته صرف د پبلک سروس اویلیبلټی لپاره به مونږ خپل کوشش کوو د دې اگینسټ ایکشن نه خلو چې کم د هوډینګ دی بیا آیټمز هغه ګران خرڅوي او ان شاء الله چې پروژه کې نه
د کمشنر انتظامی او میونسپلټی انتظامی پوینا چې محمود کې درویش واړ او لوی بازارونه دي خو ارزان بازارونه تر دې وړاندې تر د لسو پورې بازارونه کې لګېدلی دوی به کوشش کوي چې د ولس د خېکړې او اسانتیا لپاره ارزانه بازارونه نور هم زیات کړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له نیسی اجمل اورو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر میا شهبا شریف د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی دی شهبا شریف په دغه موقعه ویلي چې په وزیر اعظم عمران خان د ولس باور ختم شوی الته د مارچ په 28 نیټه وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې جلسې ته ویلي چې د خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو شاته بهرنی سازش دی نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چین ته درې ورځنی سفر کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې قریشی به په چین کې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په درېمه غونډه کې ګډون کوي هلته د چین چارواکو ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تھامس ویس به په هغه غونډه کې ګډون کوي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په دې هیواد کې جوړیږي د خیبر پختونخوا د لکی مروت پولیس وایي چې د پیزو تاڼې په شاوخوا کې پر ناوخته امنیتي ادارو د وسلوالو پر ضد کاروایی کړي چې پکې څلور تنه وشلي دي پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وسله هم ترلاسه کړې تر اوسه په خپلواکه توګه د دې خبر پخلی نه دی شوی او وسلوال هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي په خیبر پختونخوا کې نرخزیانو پرون د مظاهرې له لارې د امنیت غوښتنه کړې ده د سوبې د بېلابېلو سیمو نرخزیانو پرون د پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښته چې د دوی امنیتي یقیني کړل شي په دې موقع د نرخزیانو د حقونو لپاره د فعال سازمان منزل مشري ارزو خان مشال ریډیو ته وویل چې یوازې په تېرو دوه اونیو کې څلور نرخزیان وژل شوي دي او د اوکراین او روس پلاوی د ترکیې استنبول ښار کې نیخ په نیغه خبرې کوي دا د تیرو دوه اونیو نه په زیاته موده کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول لومړنی ملاقات دی
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل اوس یو بل موضوع د روسیې او اوکراین پلاوو په تیرو سو باندې دوه اونیو کې په لومړي ځل د مخامخ خبرو لپاره په ترکیې کې دغه هیتونه یا پلاوی یوځای شوي دي د اوکراین ولسمشر ولی هیواد تیار دی خپل بی طرفي اعلان او په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روغه جوړه غور وکړي پر اوکراین د روسي يرغل چې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پیل شو لا هم دوام لري تفصیل له سالم احمد صالح اورو
د روسي او اوکراین هیاتونه د ترکیې په استنبول کې دی او خپل مخامخ خبرې پیل کړې دا په څه باندې دوه اونیو کې لومړی وار دی چې دواړه لوري بیا خبرو ته سره کښېني چې هدف یې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو سلا کېدل شول سوي دي تر دې مخکې دواړه لوري هم په مخامخ او هم په ویډیوي کانفرانس کې په کوم پرمختګ نو بریالي سوي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي دغو تازه مذاکرو کې به لومړیتوبونه د اوکراین ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا وي ولسمشر زیلینسکی د یکشنبې د شپې ناوخته په خپله وینا کې ویلي وو هیواد به له ځنډ پرته واقعا پر سوله د سلا کېدو هڅه وکړي تر نننیو خبرو مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغو هیاتونو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د دوی په مذاکرو کې پرمختګ به د اوکراین او روسیې د ولسمشرانو ولادیمیر زیلینسکی او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته زمینه برابره کړي اردوغان زیاته کړه د دې وخت را رسیدلې چې د کوټلې نتیجې ترلاسه کولو لپاره خبرې وسی د ترکیې ولسمشر په اوکراین کې سم د لاسه د اوربند غوښتنه وکړه او وی ویل اوس د دې غمیزې پای ته رسول په دوړو لویو پورې اړه لري د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د یکشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ د مذاکرو د کوربتوب موضوع تایید کړه د اردوغان دفتر وایي هغه په اوکراین کې د اوربند او په بشري وضعیت کې د بهتري غوښتنه هم وکړه. پر اوکراین د روسیې د یرغل څه باندې یوه میاشت کېږي، خو روسیه لا هم نه ده توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
ټاکل شوی چین سبا چهارشنبه یعنی شروع د افغانستان په اړه د یوې دورځنۍ غونډې کوربه وي. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په ګډون د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي هم وربدل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې غونډې هدف دا دی چې نړیوال د افغانانو زیات ملاتړ ته وهڅول شي. نوریاس نوري جزئیات راکوي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي وربلل شوي او له افغانانو سره د بشري مرستو پر موضوع به ډیر تمرکز وشي. نوموړي زیاته کړه په دې غونډه کې به چې د چین د ختیز انهوی ولایت په تونشي کې جوړیږي د پاکستان، ایران، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون کوي. د نوموړي په خبره په دې غونډه کې به چې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون وکړي. همدارنګه د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران به هم د ځانګړو میلمنو په توګه په دې غونډه کې ګډون کوي. د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیرانو په تیرو څو ورځو کې د دوحې فورم په څنډه کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره په لیدنو کتنو کې د افغانستان پر روان وضعیت پر خبرو سربیره د غراز له افغانستان سره د نوي مرستو ژمنې هم کړې دي. چین د افغانستان په اړه دا غونډه وروسته له هغې جوړوي چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر وانګي تېره اونۍ د سیمې یو شمېر هېوادونو ته د سفر په ترڅ کې له مخکې په یوه نا اعلان شوي سفر له کابل څخه هم کتنه ترسره کړه او له خپل طالب ساری امیر خان متقی، د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین پر دې سربېره چې غواړي په افغانستان کې د بشري ستونزو په کمولو کې رول ولوبوي پیکینګ د غراز لیواله دی چې په دې هېواد کې په اقتصادي په تېره د ترځمکې لاندې قانونو په برخه کې ډېره پانګونه وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین په دې اړه چې چین د دغې غونډې له جوړېدو څه تمه کوي وویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت په یوه حساسه مرحله کې دی او افغانان له ګڼو داخلي او بهرنیو ننګونو سره مخ دي او دوی د نړیوالو ډېر ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو غوړي. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په خوست کې د رسنۍ استاذي او خبريالان وایي په وروستیو میاشتو کې دوی ستونزې ډېرې شوي او که مسؤلې ادارې ورته پاملرنه ونه کړي ممکن یو شمېر رسنۍ وتړل شي. بلور ته په خوست کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د رسنۍ او د هغو د کارکوونکو ستونزې او غوښتنې لاړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریکې کړي دي. په خوست کې دا مهال سوال لس ریډیوګانې او څلور سیمه ییز ټلویزیون چینلونه فعالیت لري. نجیب الله الوخیل رپورٹ راکوي.
په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلان او خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوي چې د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلیدو لپاره په یو اساسي میکانیزم کار وکړي تر څو د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیول شي. په خوست کې د نن افم رادیو سیمه ییز خبریال ایوب جان خاطر مشال رادیو ته وویل د رسنیو په تړل کېدو سره به د بیان ازادي نور هم زیانمنه شي.
محلي رسنۍ له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې اقتصادي او مالي او امنیتي برخې د تشویش وړ دي. که چیرې اقتصادي برخې ته توجه او امنیتي برخې تضمین نشي د بیان ازادي به ورځ تر بلې په خرابېدو شي. یعنی موږ نشو کولای د پخوا په څیر آزاد راپور یا خبر چمتو کړو.
د ژمن تلویزیون کارکوونکی محمد الله ارچوال وایي د رسنیو په سقوط کېدو سره به په خوست کې هم یو شمېر خبریالان خپلې دندې د لاسه ورکړي.
که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو ممکن دغه رسنۍ وتړل شي او هغه ژورنالیستان او خبریالان چې په همدې رسنیو کې په کار بوخت دي دوی به هم وزګار شي او خپلو کورونو ته رخصت شي. بېلابېلو ادارو څخه غوښتنه دا ده چې پر وخت باید دغې برخې ته اقدام وکړي تر څو د رسنیو د سقوط مخه نیول شوې وي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو او تن خبریال عیسا خان تسل وایي په ټوله کې د رسنیو اقتصادي حالت په اوس وخت کې د ستونزو سره مخامخ دی.
پخوا مونږ اعلانات لرلې، مارکیټینګ برخه د رسنیو ډېره قوي وه چې هغې نه همکارونو ته معاشونه هم ورکول کېدل، خو متاسفانه چې اوس وخت کې دغه د مارکیټینګ برخه یو څه کمزورې شوې ده او په رسنیو کې هم اقتصادي مشکلات بیخي ډېر دي. خدای دې وکړي دغه ستونزې مشکلات حل شي.
د هوا راډیو د نشراتو مدیر محمد ایوب یاد غوښتنه کوي چې د رسنیو د ګټور فعالیت لپاره د زمینه برابره شي.
زموږ د رسنیو د ملاتړ بنسټونو هم دا ډول د افغانستان د اسلامي امارت څخه هیله هم دا ده چې د رسنیو د لاغښتلتیا لپاره کار وکړي. د بیان د ازادۍ دغه رسا غږونه چې په افغانستان کې دي دوی ته د سم او مسمیر فعالیت لپاره زمینه برابره کړي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکي وایي چې دوی د رسنیو اقتصادي ستونزې له اړوندو مسؤلینو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو سره شریکي کړي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
په دې مورد موږ د مقاماتو سره هم خبرې کړي دي، د مؤسساتو سره هم خبرې کړي دي. موږ د دوی د اقتصادي ستونزو څخه بېغمه نه یو. دوی د کوشش وکړي چې خپلې خپرونې معیاري کړي تر څو اورېدونکي جلب کړي او بیا د هغې نه وروسته د دوی نشرات او د دوی اعلانات دا ډیر شي او د دوی لپاره د اقتصادي زربنه حیثیت خپل کړي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي چې د دوی د سروې پر بنسټ له 1534 رسنیو 211 تصویري، غږیزي او چاپي رسنۍ د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي. د یادې سرچینې د معلوماتو له مخې د دغو رسنیو په تړلو سره نږدې 6000 خبریالان هم بې دندو شوي، چې له دې جملې 2000 تنه نجونې او ښځې دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخي په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 10:00 بجو،
تاندې هیلي
په پاو باندې 10:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو.
د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو د هړتال باوجود حکومت د کوټې په ګډون د صوبې په یو شمېر سرکاري هسپتالونو کې او پی ډی ګانې خلاص ساتلې دي، خو په دې څانګو کې د ډاکټرانو د نه حاضرۍ له وجې عادي ناروغان له ستونزو سره مخ دي. بلخوا حکومت ډاډ ښیي چې په هسپتالونو کې د ناروغانو د کتنې او درملنې چارې به ژر سمې شي. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان د حکومت لخوا د ورځې له مخه اعلان سو چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې به د پیر د ورځې څخه په ټولو سرکاري اسپیتالو کې او پی ډیز او د ایمرجنسی څانګې بیرته خلاصې کړل سي. که څه هم اوس د کوټ په سیول اسپیتال کې یا سیوی څانګې خلاصې شوې دي، لکن هلته نن دویمه ورځ هم ډېری ډاکټران نه وو حاضر، چې له امله زیاتره عادي ناروغان د مشکلاتو سره مخ او د حکومت څخه د ډاکټرانو په سمه توګه د مریضانو د علاج په خاطر خبرو ته غاړه نه ږدي. په ریټریټ کې د مشال لیډو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي ډاکټر محبت خان ترین وویل که غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به و استعفاګانو ورکولو ته اړ شي.
زموږ مذاکرات بار بار حکومت سره شوي وو، د موجوده حکومت او تېر حکومت دواړو سره. زموږ مطالبات ټول جنوین منل شوي وو او زموږ سره دا کول شوی وو. زموږ د ډیمانډز به ټولې نوټیفیکیشن راوباسي او موږ ته خواست شوی چې دا خپل هړتال ختم کړي. موږ هړتال ختم کړي خو زموږ یو نوټیفیکیشن هم نه وصلو، نو مجبورن موږ یو بیا ریډ زون ته ولاړو. دوه ورځې موږ شل ډاکټران ونیول شو او په دا دویمه ورځ موږ پر مرکزي کیمپ په سیول هسپتال کې د پولیسو چاپا وول سوله او 15 ډاکټران گرفتار شو کوم چې په جیل کې دي. موږ په ګرده صوبه کې سرویسز بند کړي دي، راغو پورې به دا سرویسز بند وي چې تر څو پر زموږ ډاکټران نه وي را خلاص شوي.
په دې ترڅ کې چې موږ کله په کوټه کې د روغتیا د صوبایي سکتر نورلک بلوچ سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د ځوان ډاکټرانو د غوښتنو سمري د منظوري لپاره و وزیر اعلی ته لیږدولې ده چې منظوري به د کابینې په غونډه کې ورکول شي.
ټیم ډیمانډز ته نوکریان دي
د ډاکټرانو درې غټې مطالبې وي چې حکومت ورسره منلې وي. هغه کې دوی د نوکریانو غوښتنه کړې وه دغه نوټیفیکیشن به د محکمې خزانه له لورې کیږي. دغه ډول یې په تنخواګانو کې د زیاتوالي خبره کړې وه، نو دغه منظوري به د کابینې په غونډه کې ورکول شي. نوموړي زیاته کړه چې په کوټه کې بولان میډیکل کمپلیکس، شیخ زید اسپتال او بنظیر اسپتالونه په بشپړه توګه خلاص شوي دي او ډېر ژر به د کوټ لوی اسپتال یعنی سیول اسپتال کې هم وضع سم شي. یادې وي چې د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دي او دوی غوښتنه کوله چې حکومت په سرکاري اسپتالو کې د دوایانو ترڅنګ نور ماشینان برابر کړي چې دوی په ښه توګه د ناروغانو علاج وکولی شي. خو حکومتي چارواکو په بار بار ویلي دي چې دغه احتجاج یوازې په تنخواګانو کې د زیاتوالي او نورو زیاتی ګټو د پورته کولو لپاره کیږي، خو ځوان ډاکټرانو همیش دا خبره رد کړې ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو
لیکه MASHAAL RADIO.
اوریدونکو، د پاکستان ټول سیاست د مهال د وزیر اعظم عمران خان پر ضد حزب اختلاف لخوا دراوړل شوی عدم اعتماد تحریک په لړ کې اسلام آباد ته غونډ شوی دی. واکمن ګوند او د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د وخت په اسلام آباد کې خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی چې له کبله د هیواد په نورو برخو کې پر سیاسي فعالیتونو اثر شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو امیدواران او ځینې ځایي سیاسي مشران وایي د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک د دوی پر ټاکنیز کمپاین هم اغیز کړی دی. ټاکل شوی د راتلونکي زیارت په ورځ د صوبې په 13 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د حکومت مخالف ګوندونو له طرفه په وزیر اعظم عمران خان د بے باوري تحریک جمع کولو په وجه د خیبر پښتونخوا او تلاسي ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو بنسا سر شوی دی او کنا. په دغه برعکس د سویلي وزیرستان سره تعلق لارین کوي خبریال سعود الرحمن مشال ریډیو ته ویایي.
د دوه مرحله چې کیما دو د بلدیاتي الیکشن ولا دا په یو درشم تاریخ باندې کیږي، خو چې کیم سیاسی حالات جڑ دائی ملک توسوی نہیں چھے اسلام آباد سے دے حکومات پر شمول چھے چورا سیاسی گندی نہ دی درنے جلسے جلوس راہون دی نو اثار یا ڈیر زیوت پریوات آئی دائی پا بلدیاتی الیکشن میں دے کا کمپین وقت سی سینئر لیڈرشیپ نشتا دائی بلکہ سینئر خپریش دائی پا علاقے پا سطح چکیم سینئر لیڈر رون دی دا حدو لے کی سللی دی دل تا دے الیکشن آگے ماگے می آ چکیم حالات ہوئی خونداور آ نشتا دائی
دے سویلی وزرستان وڈس سیمه د عوامی نیشنل ګوند غړی یا یاز وزیر ویایي چې وزیر اعظم بنې د بے باوري تحریک په وجه په سیمه کې د بلدیاتي انتخاباتي کمپین په هغې رنګ نه دی پوتې شوی لکه په اول مرحله کې د صوبې په نورو ضلعو کې شوی و.
پارلیمان سل په بدلې کې د سره ضرور په بلدیاتي انتخابات باندې اثر لري لکه ډېر کاندیدات د دې چې آیا دا وزیر اعظم سره شي د نیس کې دا الیکشن وشي نو دغه سره کمپین ډېر
بلدیاتی انتخابات کینڈیڈیٹ بندہ سر بدلائی جائے آگا نمنا گرم جوشی نستا لگا قیمت سے اوالنا شری و لو خالصہ سے مایوس ہے نمنا دا جدا پارلیمان دا اسی شری جی پیسے آئی اگر خلق دا اس وقت مدانا ولا جی یا دا کون تو رن پاس کی
خود سویلی وزیرستان سارا تعلق لارن کئی دی حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف سینیٹر دوست محمد ویائی چپو وشتم مارچ د عمران خان د اسلام آباد جلسے ناپس د اپوزیشن گوندونو په وزیر اعظم د بے باوری تحریک و ناکام کیجی او تحریک انصاف و په خیبر پښتونخوا کښې په لوی اکثریت بنے و بلدیاتی انتخابات گاٹی
پارین جلسہ چوش بولا کا نا جلسہ ہونا ہوا یو سمندر ہو زارا خال کو تو باؤں میں دو خدا پا کے زارا خال گن پر جوان چند رجل لائی ایک سارا در جو تو امپریشن ہو چھو دیو دمیرہ بلدیاتی الیکشن نا بندے ہاں دو وجہ نا میرہ جالا بلدیاتی الیکشن ہو دیتا گا کی اور اوٹ آف نو کانفیڈنس ہو دیتا گا کی خال کی دارا دباؤ چھو ہوا تو جاکی مخالف کی لیا کم طول دے میرنا آ دیا وفاس شاء اللہ وطالہ روح لل یو روشی
دے سویلی وزرستان الیکشن کمیشنر محمد بلال مشال ریڈیو تاویل قومی اسمبلی کے وزیر اعظم دے عدم اعتماد تحریک پواجا پسیما کے راون بلدیاتی انتخابات بنے سا آثار ندائی شوائی اوپ یو درشتم مارچ بنے انتخابات کولو دے پورا الیکشن کمیشن پلے تیورائی مکمل کڑی دی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د خیبر پختونخوا په هغو ضلعو کې چې د مارچ پر یو درشمه پکې بلدیاتي ټاکنې کېدونکي دي خلکو به داسې بینرونه یا پوسټرونه لیدلي وي چې د انتخاباتو لپاره کاندیدا یا امیدواره ښځه وي خو پر پوسټر یې د میړه او یا هم زوی تصویر لګېدلی وي. په ټولنیزو رسنیو هم دغسې پوسټران خپاره شوي او ورباندې تود بحث روان دی. د ښځو د حقونو فعالان پر دې تنقید کوي او وایي ښځو ته آن په ټاکنو کې هم د صنفي شناخت اجازه نه ورکول کیږي. ځینې ښځینه کاندیدانې وایي په سیمه کې خلک دوی کم او سړی زیات پیژني نو ځکه یې پر پوسټرونو د خپلو سړیو تصویران لګولی دي. خو ځینې کسان بیا د دې وجه دا ښیي چې په ټولنه کې د ښځو تصویر خپرول یا د هغوی نوم اخیستل ښه نه ګڼل کیږي نو ځکه پر پوسټرانو د ښځو نمونه نه وي. د انتخاباتي کمیشن په وینا په راتلونکو ټاکنو کې 3,200 ښځې د کاندیدانو په توګه برخه اخلي. وسیم سجاد رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو دویمه برخه په 13 ضلعو کې د مارچ په 1 نیټه ترسره کیږي. دې ټاکنو کې زنانا کینډیډیټس هم ولاړې دي. خود غ خزي د کمپاین لپاره د خپل کور د سړو نمونه استعمالوي. د زنانو نمونه په فلیکسونو او بینرونو هم نه استعمالېږي ځکه چې علاقائی دود دستور د دې اجازه نه ورکوي. د ګوزدیر د بلمبټ یاسمین اختر په بلدیاتي ټاکنو کې ولاړه ده خو په بینرونو یې د خپل زوی شیراز جمشید نوم لګولی دی او د کمپین لپاره هم د زوی نامه استعمالوي.
د دې چې د روایت او دستور مطابق چې د کله خزر آوازې چې هم هغې ته څوک نوم نه علي خپل پسند نو موږ د دې وجه چې زما د زوی زمانه ډېر خلک ښه پېژني د هغه نوم ډېر په اسانه سره زه خپل تعارف خلکو سره کولی شم.
د کال 2015 نه پس د زنانو لپاره په بلدیاتي ټاکنو کې خصوصي سیټونه دي. د الیکشن کمیشن لخوا خپره شوي معلوماتو تر مخه په روانو بلدیاتي ټاکنو کې شاوخوا 3,200 زنانه کینډیډیټس برخه اخلي او د بلدیاتي ټاکنو په لومړۍ برخه کې د 1,000 ضلعو 3,800 زنانه برخه اخیستې وه. یو ځایي مشر مبارک زیب وایي په ټاکنو کې ښځې خپل نوم نشي استعمالولی ځکه چې د پښتنو په ټولنه کې د ښځې نوم ویل بد کار ګڼل کیږي.
په بینر باندې یا په دغه باندې پوسټر سټیکر باندې د هغې نوم لیکلو دا زموږ ذاتی دغه دي پښتو د انا مسلې دي. صفابندي نشته نه په عین کښې نه په قانون کښې نه معاشره چاته څه ویلی شي خو بهر زموږ خپل ذاتي لکه دلته کې یو دغه دی او هغه اجازت نه ورکوي. مخکې خو دلته د فیمیل په فولینګ کې لکه په اوډ کاسټ کولو هم سخته پابندي وه. دا خو اوس په دې قریب ماضي کې فیمیل رالو اوټونو ته ودرېدل پولینګ بوز ته ځي هلته خپل اوټونه کاسټ کوي اوس یې څوک اړو شرم نه محسوسوي.
یاسمین اختر وایي د پښتنو معاشره د سړو معاشره ده چې پکې ښځې نوم اخیستل شرم ګڼل شي. ولې د تعلیم او شعور راتلو سره سره دا رواجونه په ختمېدو باندې دي.
نو دا اوس ورو ورو دا شیز ختم شو. دې ځای خلک چې سوشل کېږي لږ ټایم به پیل لګي اوس ورو ورو ترقي کوي نو انشاءالله داشی و بلزر چی بیا کل دغی یا وسخ کال موشو نبیا باغ زاره طریقه نی
پا کز دیر او دو خیبر پختونخوا پا زینو نور برخو که هم پا کال دو زاره دیار لسم دا خزو پا ووٹ ورکولو او پولینگ سیشن تا تلو بندیز لگول شوی او دغ بندیز پا زینی سی موکی قامی مشرانو او پا زینی سی موکی آن سیاسی مشرانو لگولی او خود الیکشن کمیشن دا قانون تر مخا پا کمو پولینگ سیشنو چی دا خزو دا ووٹونو شرا دا لس فیصد نکم وی دا غی نتیجا قابل قبول نوی. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، کوزدیر.
د افغانستان د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین وایي سکالی د نارنج ګل دودیز مشاعرې او میلې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او زیاتوي چې پر مشاعرې سربیره پکې ورزشي لوبې، سټیج ډرامې، وطني تولیدات هم نندارې ته وړاندې شي. مسولینو له شاعرانو غوښتي چې خپل شعرونه د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپاري، خو شاعران بیا له مسولینو غواړي چې دوی د پریږدي چې خپل آواز په ډاډه زړه خلکو ته ورسوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
تاکل شوی چې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله د حمل په لسمه نیټه چې د مارچ له دیرشمې نیټې سره برابره ده په شیرزي لوبغالي کې ترسره شي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین وایي چې دا ځل به په نارنج ګل مشاعره کې د ورزشي لوبو او سټیج ډرامو نندارې او د وطني تولیداتو نندارتون هم پرانستل شي. د دې ریاست مشر قاري نور محمد حنیف وایي په مشاعره کې به پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره له نورو ولایتونو او خیبر پختونخوا څخه هم یو شمیر شاعران برخه ولري. نوموړی وایي
دا مشاعره چې دودیزه مشاعره د هر کال ترسره کیږي، تدابیر مو د تیر کال انشاءالله موږ سره کارخانه ولیدي، یو خو ولس ته ډاډ ورکوو الحمدلله. امن اغلی دغه مشاعره ته د لرې لرې ولایتونو نه ناتخوانان، لیکوالان، ادیبان، شاعران نازي، همدارس ترڅنګ د کوزه پختونخوا نه به شاعران نازي. نو سکل به انشاءالله موږ ورزشي نمایش په دې کې وړاندې کوو، همدارکم نندارتون مو پکې وي. دا یو میله هم ده په دې کې چې په دې کې موږ داخلي تولیدات څومره دي ټول لیدونکو ته موږ دا وړاندې کوو.
په نارنج ګل مشاعره کې د شعر ویلو لپاره له شاعرانو غوښتل شوي چې خپل شعرونه د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیریت ته وسپاري، خو یو شمیر شاعران بیا وایي چې د یاد ریاست دا غوښتنه د دوی د شعرونو د سانسورولو په معنا ده. په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین احمدمل وایي شاعران دې پریښودل شي چې د خپل زړه آواز خپلو اورېدونکو ته ورسوي.
نارنج ګل مشاعره متاسفانه چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې همدغسې سیاسي رنګ یې اخیستی، باید د سیاسي رنګ نه راووځي. د شاعرانو غوښتنه دا ده چې د افکارو تبادله پکې وشي، سانسور پکې نه وي، هر سړی دې د خپل فکر اظهار وکړي. یوه غوښتنه دا ده د هغو شاعرانو چې هغه شاعران دي چې دغه مشاعره باید هنري وي.
خو د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي ایس شعر نه سانسوروي، خو د هغه شعر مخنیوی کوي چې ټولنې ته په زیان وي. فرهنګ پال اصرار حسنزی هم د دې پلوي دی چې په نارنج ګل مشاعره کې د شاعرانو شعرونه د اصلاح په موخه لوړان دی وکتل شي.
د شاعرانو شعرونه او لیکنې پر دې موخه باندې لیدل کېږي تر څو د اسلامي، افغاني او کلتوري ارزښتونو خلاف نه وي، او یا پکې بعضې داسې پیغامونه او موارد نه وي موجود چې هغه دلته د دغه ارزښتونو سره پر ټکر کې راځي. ښه خبره ده چې اندازه دې ولیدل شي.
د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د نارنج ګل مشاعرې د خطر سراوی لپاره د ځانګړو کمیټو د جوړېدو خبر ورکړي، او یادو کمیټو ته یې دند سپارلې چې د نارنج ګل مشاعري امنیت، نظم او یو شمیر نورو برخو کې لازم اجرات ترسره کړي. د ذکر وړ ده چې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله له اوږدو کلونو راهیسې هر کال په ننګرهار کې د پسرلي په موسم کې نمانځل کیږي، خو په دې وروستیو شلو کلونو کې له دې مشاعرې څخه په الهام اخیستو په ځینو نورو ولایتونو کې هم ورته مشاعرې د هغه سیمو د موسمي ګلونو.
اردوونکو د خبرونې د پای شېبې دي. د خبرونو لنډیز لانی سي اجمل اورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر میا شبا شریف د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی دی. په دې موقع شبا شریف وویل چې په وزیر اعظم عمران خان د ولس باور ختم شوی دی. الته د مارچ په 28 نیټه وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې جلسې ته ویلي و چې د خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو شاته بهرنی سازش دی. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چین ته درې ورځنی سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې قریشی به په چین کې د افغانستان په اړه د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په درېمه غونډه کې ګډون کوي. بلخوا د چین چارواکو ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ به هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د خیبر پختونخوا د لکی مربت پولیس وای چې د پیسو تانې په شاوخا کې پر ناوخته امنیتي دارو د وسلوالو پر ضد کاروایی کړي چې پکې سلور وسلوال وچلې دي. پولیس چارواکو ویلي چې په دې موقع وسله هم ترلاسه کړې. تر اوسه په خپلواک توګه د دې خبر پخلی نه دی شوی او وسلوال هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې نرخزیانو پرون د مظاهرې له لارې د امنیت غوښتنه کړې ده. په دې موقع د نرخزیانو د حقونو لپاره د فعال سازمان منزل مشر ارزو خان مشال ریډیو ته وویل چې یوازې په تیرو دوه اونیو کې څلور نرخزیان وژل شوي دي. او د اوکراین او روس پلاوی د ترکیې استنبول ښار کې نیغ په نیغه خبرې کوي. دا د تیرو دوه اونیو نه په زیاته موده کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول لومړنی ملاقات دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ویلي چې د امن ترلاسه کولو په خاطر دې ته تیار دي چې ځان بې طرفه اعلان کړي او کولی شي چې د خپل هیواد د لانجمنو ختیځو سیمو په اړه په جوړجاړي غور وکړي.
د خبرونو لدی لنډی سره ویدم کوم مشال ریډیو د نن وزین ساته خبرونه پای ته ورسېږي. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د دیوار ریډیو خبرونه ووري. ز هارون بچا انسا اجمل او زمون تخنیکی همکار احساق امیری د مشال ریډیو له سټوډیو اوس له تاسو سره غواړو د خبرونه.